تلی مشای د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شاه با په روانه غړې کې ستاسو کوربه يم. سلامونه او نیکی پیرزونه مې قبول کړي. د 12 نه تر 2 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو. خو په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړي. د افغانستان په گوادر کې وسله والو په جیوانی ایرپورټ برید کړي او روس وای هغه اوکراني چې په افغانستان کې د وسله والو سره يرغمال وو خوشی شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړې ده. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقات او له هند سره د پولي پښخړه او په افغانستان کې د روغ جوړ بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په دې رسو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د گوادر په جیوانی سیمه کې په هوایي ډګر وسلوالو برید کړي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي د دغه صوبې د بلوچ میشتي گوادر په جیوانی خارګوټي کې نامعلوم وسلوالو چې په موټرسایکل راغلي وو په سپکو او درنو وسلو برید کړي. یو انجینیر یې وژلې او بل یې ژوندی وړي. د دوی په خبره وسلوال په تیخته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا قبول کړې نه ده. خو په یاد سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتن کې وسلوال ډلې له مودې راهیسې فعال دي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په لوی د شمالي بلوچستان په شاوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژل دي. د فوج او مطبوعاتي څانګې اس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځاینه هم په نښه کړل شوی دي. خو وسلوالو د فوج دغه اداوی رد کړی دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړي چې څو ورځې وړاندې یې په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي وزیرستان په پوش زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو فوجي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبرې تصدیق کړي دي. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ناظم طارق منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منسوبي ګټي په ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل هایوی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منسوبي کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې مکمل کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړي چې په دې رسو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال اړ دي ویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو لمخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 155 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته سیرمه یوه دشته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباری کړي دي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمال وو خوشی شوی دی. د روسیې د بارنو چارو د وزارت وایاندی ماریا زخاروا پرون ویل دیمیتریو بیلی په نوم دغه اوکراینی د روسیې چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره شوی دی. نوموړی په دې اړه نور تفصیلات نه دی ورکړي، خو ویل یې دي چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراین ته وسپاري. روسیه هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړې وه چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. د آسټریا چارواکي وایي په یوې لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تن کې ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلي دي. د آسټریا خبری اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټې لارۍ کې د موندل شوو یو اویا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدیز سره په شوي اټمي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14مه نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پرې په دې هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون د خالی په ورځ روحانی په یو خبری غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید ته پکې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا د لمخې نه د دې موافقې څېړل پیل کړي دي. ډاکټر دې محل د مشال لړۍ خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ګلیاز د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غری پورتونه واوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان د سفر پر مهال اسلام آباد کې د بلخوا ویل کېږي چې په ممکنه توګه امریکا د پاکستان سره پوځي مرستې بندوي. دا بس اثرات ولري
نو پاکستان کے بعد تصور کا تقویت پیڑو اس کی امریکہ کے کم ادا پاکستان پر مل کر کے آتے چاہے پوری طرفوں پر لگے مفاد بھی.
د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې د سوار لسو مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسان په غیر قانوني توګه برتی کړل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندگان به نن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان وټاکي. دوی به څومره با اختیار وي
اختیارات رالی خو هغه کم شروع که زما واډ باندې زما یو مسله یا زه دې حل کړم که په بل واډ یو هلته کونسلران حل کولو طریقه نه زه نه شم چې ځان پکې حل کړم.
د مشال پښتو ادبی ټولنې د ایوارډ او مشاعرې حال هم درکو.
زما خیبر که پیښور شنغر په هر یو ور د امن اور لګوي چیندی هوها غورځنګ د امن په مازیګر د امن اور لګوي.
نور ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په کې دا وخت تاسو د غرمې خبري غړې او ری رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم له دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وايي په ملاقات کې په دوړخیزه تعلقاتو د پاکستان او هند ترمنځ د پولې په صورتحال او د راس په افغانستان کې پروان مفاهمتي عمل او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل راکوي. د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د قومي سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمایي صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکي میاشت د نواز شریف د امریکه د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونې ده چې د امریکا د قومي سلامتۍ مشیره بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې وه. اغلې به د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا رپورټونه وایي کېدای شي امریکا د پاکستان سره د پوځي مرستون لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی نیټورک پر ضد کاروایی نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورټ فند لاندې پاکستان سره پوځي مرسته کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد د موثرې کاروایی سره مشروط ګرځولې ده. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرسته ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات ولري، د ملیحا امیرزاده رپورټ کې تفصیل اورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق به نه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورټ فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولی دی. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا خو پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي، نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي؟ د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای:
دا کوالیشن سپورټ دی دا څه بند کړ، نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت پیلو شي چې امریکا چې کومه دا هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي، دا هغه پوری ترسو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بېپارا اتحادی دی. بل دا چې ډېر ځله دا کوشش امریکا کړې دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ، نو ډېر فایده نه ده کړې. پاکستان ډېر مالي مشکلات
په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دنه تر حاصل نه پرېږدي او دی کومه ټکانی چې دی هغه به ختمي کردا سي تراگر کاروائی پاکستان کې بنه کوي یا غوند کې کوي، نو دا غي الزام به په پاکستان راځي او پاکستان ته کومور ملکونه بداوي پاکستان به بیاوي چې دا مونږ نه کوي د لپاره به خراب اثر لري په تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای کې پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي، نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. خو ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورټ فند مرسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورني او سیمه ییز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت و چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وا. دا حالن چې کوم د غرب از شمالي وزیرستان کې کوم اپریشن کیږي دې باره کې هم دې باندې تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر لګي، نو که دا مرسته نه وي نو دا اپریشن چې دي دا به سرته نه رسي او پاکستان کې دنه با تر اگر چې هغه با مضبوطیږي او ماته خاري چې هغه با ګاوند کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان دا کوي چې د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي، خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کوالیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 13 اربه ډالره ورکړي دي، چې 14 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ، نو پاکستان ته به روان کال د کوالیشن سپورټ فنډ 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وجلی. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی شوي وو، خو وسلوال د پوز اداوې ردوي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. ISPR تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کرا ټیکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسیدلې. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایي په وجه کار معلومات ترلاسه کول ګران شوی او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب عضب عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. دې نه وړاندې د فوج اما اړیکو څانګې خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار ترڅنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي، خو وسلوالو دغه دعوی رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس ورزو پیښور ته. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې به نن ضلعي او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو انتخابات کیږي. پرون د بلدیاتي انتخاباتو کامیاب شوي نمائندګانو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د مقامي حکومتونو نمائندګان به له سبا نه کار شروع کوي او صوبایي حکومت به پکې هیڅ ډول مداخلت نه کوي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پښتونخوا پر تقریبا په 3 ضلعو کې پرون چې کوم دی حالت سوګند پورته کولو دستور شوی دی، نن په دریم پړاو کې به د خیبر پښتونخوا 73 ضلعو کې د ناظمانو نائب ناظمانو داشنه تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو د هغې انتخاب کیږي. چې تاسو سیمه پتره چې په دغې بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف بلې شوې دي، نو زیاتره ضلعو کې اداري حکومت دی. د اور پسې اداري حکومت ته راتلو امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم جمعیت رحمان ډله یا فریق اتحاد راغلی دی، د هغې نه وروسته عوامي نشیل ګوند پېښور کې چې کوم د دلی نظامت دی، د هغې نه چې کوم درې فریقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نه علاوه 50% کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دلته کې هم داسې خبرې کړي دي 50% کې هم دا پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلی نظامت لاړ شي، ولې په دې اړه د پارټۍ موقف څخه پورې مخته نه دی راغلی.
بلخوا د بلدیاتي نظام غړو پرون د خپلو چوکیو ساوګان پورته کړو. دوی به اوس په ځلي ودانیو کې خپل غونډې کوي او خپل کار به شروع کوي. دا چې په دغه نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فنډ په استعمال کې څومره به اختیار وي، په دې حق لا د فرخندا صدر رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په ولایتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پورته ک. دغه انتخابات مې په 1.3 نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د خزو په مخصوص سیټ کار کوي، وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
دا ځل وایلد واغ شو چې دوه کونسل کې دوه کونسل راشي، بل دې کې یونین کونسل
سلوری سو تقسیم شو بل پدرو تقسیم شو بل پدرو باندې تقسیم شو هغه اختیارات را لغ واغ کم شروع کجما وارد باندې زما یو مسلې زه به هله کم کو پبل واډي ول ته کونسلرن ټریننګ نیسه هر کول طریقې نو زه نشم چې ځال تکي حل کما دا چې کوم ګور ټول یونین کونسل کې ګرځي دوم ته ټول اختیارات او فند براغي چې کم دې مونږ لګاو ال تکي مونږ لګول شو دا در په واډ شنو د واډ وای ځا چې دې له شان تکي مشکل دي چې ته معلومات نشې چې دا واډ کې څه کوم یا واډ څه شي دي یا دا ما د کم دې تو اختیارات دي نو چې د خپل اختیارات څخه نشې چې کم حدود پوري ما ته اختیارات نه تړو ته څه څه کوز
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوی دي او دوه جنرل سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته به فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه اثر ته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجٹ سے دے دے آبا دے خرچ کولو اختیار با دے دے کونسلرانو ناظمینو سره وی دے دوی په فیصله بنیاد باندې ترقی سکیمونا پټولا صبح کی کیږي دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% کوم انوال ډیولپمنٹ پروگرام دے دا حکومت طریقہ خرچ
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فنڈ استعمال په غیر سیاسی بنیادونو وکړي او په دغه کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې فرق ونه کړي.
کم دے عوام و کم نمائندگان لڑ سی کا غدا ہر پارٹی کا تعلق سے تین نو پبر اس زبان یہ مزاد نہیں کہ جس پر کا زو سو بدل ہم چے زین پی سر ہم یا جنیس سر ہم یا بڑے پارٹی کی دی نا مخالف پارٹی سر ہم دی دی گورنمنٹ دی جی نہیں پتا جوڑے کا زمان دی دی کم کسان دی دی بعد فنڈ یا غرب اور قوم ہو دا نو بشات کم پکا دی جی کم اپوزیشن والا پارٹوں نے کم فلک منتخب شنو عام چے دی خلق منتخب کری نو داخل کم دی ملک جو حصہ دا دی ملک کو سی جی جسنگ دا پی ٹی دا ورکاراں یا دا خلق کو حق اور حکومت وان جوڑی دی داغی مسریات کی انداز ہے دی اپوزیشن نم چاو ٹور کی رقم خالی جی
دا لانا دا معلوم چې د بلدیاتی نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومې نیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواریږي.
دا مشال ریډیو ده.
د سینټ د قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر د شناختی کارت او نورو کاغذونو نوکریانې ورکړل شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی به په دې اړه تحقیقات کوي او په کې ککړ کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موقعه انکشاف وشو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتر کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نه شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه.
پاکی جی دغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ٹیچنګ دا پکې نان ٹیچنګ دا هم پکې شته فورم پکې شامل دي. صرف د خیبر پښتونخوا دی 2008 نه ونی تھا د 2013-14 پورې شوې. مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې سره د ایڈریسز کوم فرق تا تومره کسان چې دي تعلق کوم ځای سره دی. آیا د پشاور سره دی مردان سره دی بنو سره دی چا سره دی چا سره نه دی او بل داغا دا د چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیستل شوي دي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پوښتل نو د هغه وینا وا
دغه چې کوم خبره تاسو کوم وکړه چې را دغه نوکریان په نوکریان شي دا په دې کې مثال نشته په دې کې شانګار نشته. نو زه خو یم چې مثال او شان خدي کار نه نو دا غټ والیشن نه او بالکل لکه مونږ فکری د حق پاشي ده او د انصاف پاشي ده او کبدي کې مونږ په خپل کوم دنه به انصافي کوو زمو په خیال چې پکې ته قابل قبول نه ده مونږ په دې باندې بالکل ما په خیال چې وی علاوه به میکشن علي مونږ به میکشن نه ده او په دې تایغات به مونږ کوو هغه کومټي جوړ چې دا خبره ای خط په دې کې څومره ده او خط په کې څومره نشته هغه پر اس کا ای خط په کې لازم مطابق پښه ده او کوم څه ده
د سېنېټر باز محمد په خبره چې دوی به دا معاملې سرته رسوي او کبدي کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغوی پر ضد به په هر جوړ کاروایی کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري. وردو افغانستان ته د هلمند والی وای د مساکلا ولسوالۍ په روانه جګړه کې 150 وسلوال وجل شوی. مرزا خان رحیمی وای په مساکلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې ورستیو کې طالبانو لاندې کړی وي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو بلخوا د هلمند ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي شروع شوي. په دې حقله نور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساکلا ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالی د مساکلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي. وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیه قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندوی یا کردار ته کتنه کړې. دا ورځپاڼه لیکي د مخکې په مقابله کې اوس په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه یو بدل مشن پر مخ بیایي چې یوازې د افغان سرتیرو مرستې ته ولاړ وي خو پخپله په ځمکني کارویانو کې له هغوی سره برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکي د ملیحا میرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخته نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لرې هم نه ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپله ودانو ته نه وردننه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپله ورځي. د ورځپاڼې په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورځي. خو د امریکا هوایی ځواک وای دغه بریدونه د تیر کال پرتلا اوس 80% کم شوی دی او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. رسپانه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ له خولې لیکي چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیستی شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه پخپله د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. دغه په خبره دوی یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمهواري د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 1,900 ته راټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخیره به په مکمل ډول له هیواده راوویستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړي دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یو ښه خبره وي، خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دی سرګند کړي. ورځپاڼه لیکي د پخوا پرتلا اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غرییزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 11 ستمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1,500 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د روان کال د جنوري پر اوله نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتیري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په ښاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوسته دی چې د افغان ځواکونو لپاره یو آزموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرال شان سوینډل وای طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په روانه غړی کې د روانه غړی د مېته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 شوې د ګلې آزم د خبرونو لنډې زبرو.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو له هند سره د پولي پښخړه او په افغانستان کې د روغ جوړی بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نن د گوادر په جیوانی سیمه کې پر هوایي ډګر وسلوالو برید کړی. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت وای دغه صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیوانی خارګوټي کې نامعلوم وسلوالو په هوایي ډګر برید کړی او یو انجینیر پکې وژل شوی او بل ژوندې یې وړی دی. د دې برید ذمہواری چا تر اوسه پورې نه قبول کړی. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرونی د شمالي وزیرستان په شاوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وژل دي، خو وسلوالو د فوج دغه دعوی رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منسوبې ګټې بټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل هایوی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې یې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال اډیټ ویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. روسیا وای هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمال وو خوشی شوی دی. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دی پرون وویل چې دیمیترو بیلی په نوم د اوکراینی د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همانګای تر سره شوی. او د آسکری چارواکي وای چې په یوې لاري کې چې شپږ بشغه قانوني کډوال پکې وو درې تنکی ځوانان په نازک روغتي حالت کې موندل دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته ګلیاز د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړي چې د پاکستان کورونا ورس پاڼ خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چورته واک شو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان هندستان په کلکیچ لیکلي دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د هندستان پوز د ګوره باره او دزو سره نور لسته نمړ شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشتا او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولبارۍ نه ځپلې شوې سیمو دوره کړې. د د جوبلو تپوس او پوځي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معامله را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړی ملیحا لودی کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخیره کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزی کوي، بل طرف ته درا په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندوستان کې پخپله د بیلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندوستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندوستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خو لیکي چې امریکا هندوستان ته ویلي د پاکستان په حق لدې بے بنیاده پروپیګنډې نه کوي، ځکه چې هندوستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړې. خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندوستان خپلې مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي. خو چې کله په کال 1947 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي، نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروسته د دې د نقصان پتا هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو، نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجر ځواکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پیټرولیم پخوانی وزیر آسم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی دی، او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وځنډوله. زمنګا همکار انیس اجمل درته د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر آسم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. آسم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګری و، د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. آسم حسین د تېرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د آسم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي کچرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هند ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړې دي چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی و چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین ربانی کوله. یو افغان چارواکي هند ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور واري د ملاقات غوښتنې کړې دي، او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړې دي چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دعا او یادرې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه و، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نشوي پوره کولی. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلیماني ودانۍ د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300 15000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په زابل کې ریپورټونه وایي د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخته شوې ده. د اسوسییټډ پرس خبری ایجنسی د ځینو سرچینو په حواله ریپورټ ورکړی چې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ انخته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د انخطې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پرس خبری ایجنسی د خطو پاړه معلومات ورکړی دي. په دې حق له نور تفصیل د اجمل ان ناورو.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرېدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاص افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجودي رامنځته شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا کې چیرې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی د احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتاب ته چوته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
هلتا د افغانستان د هلمند ولایتي شورا د سلګونو ځوانانو په مرسته هلمند څنګه ژغورلې شو تحریک شروع کړو. دوی په خپل لومړي غونډه کې د جنگ او نامنیو په عواملو او حل لارو بحث وکړ. د دې تحریک غړي وایي تر هغو چې د هلمند په امنیت کې مثبت بدلون رانشي قرار نکینی او د خپلو غونډو او احتجاجونو بهیر به تر مرکز کابل پورې غځوي. په دې هکله تفصیل زموږ همکار الیاس دایر کوي.
که څه هم تر دې وړاندې دغه ډول حرکتونه بې نتیجه پای ته رسېدلي دي، خو دا ځل د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ سلګونه ځوانان او مدني فعالین غواړي تر هغو دغه حرکت ته دوام ورکړي چې د هلمند په امنیتي حالت کې مثبت تغییر راشي. په دې غونډه کې د جنګ پر عواملو یو شمېر حل لارو هم بحث وشو. د نشه توکو قاچاک او تولید، د هلمند سره د پاکستان او ایران پرانستې پوله، د قانونو غیر قانوني کیندنې او قاچاک، او د مرکز لخوا په هلمند کې د خلکو له مشورې پرته مقرري او ځین نور هغه عوامل وبلل سوچي هلمند نام نه کړی دی. د غونډې یو خبر خبال زین الله ستنگزی ول کچیر مرکزی حکومت د هلمند نوزاد او مساکله ولسوالۍ د سکوت عوامل ونه چړي، نور ولسوالۍ به هم سکوت وکړي.
موږ یوازې د وسط جنگ په اړه باندې چې موږ څنګه وژغورو، که موږ وس ونه درېږو، موږ وس اصلي لاملونه ونه وایو، اصلي ستونزې را په ګوته نه کړو، کېدای شي ثبات سنګین ونیسي، کېدای شي بل ورځ کجکي چې زموږ ډېره مهمه ساحه ده دا ونیسي او امنیت تر دې ځایه پرې ورسېږي چې بیا نه زه خبره کولی شم نه ته کولی شې. د دې لپاره باید موږ کار وکړو. دوی په یو ټاور کې ناست دي، دوی خو سرتېره نه دي چې دوی جنګ کوي، دوی دلته خپل اداره وکړي، دوی د خپل امکانات ورته برابر کړي. دا ډېره مهمه مسله ده او باید دا کار وشي او باید حقیقت ووایي او باید حقیقت ووایي څه چې په هلمند کې روان دي، باید هغه وویل شي، هغه مرکز خبر شي او د دې ته د حل لارې پیدا شي.
د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ ته د حرکت خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې دیوی مشموده کې د هلمند دوی ولسوالۍ نوزاد او مساکله وسلوالو ونیول او په یو شمېر نورو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته پسې خرابېږي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل او د هلمند یو تن مدني فعال توپان وزیري وایي په هلمند کې د چوکیو او مقامونو پر سر کشمکشونه په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازو ترمنځ خپل منځي مخالفتونه یو شمېر نور عوامل دي چې هلمند د مرکزی حکومت له پاملرنې چولې ده.
موږ په داس یو حالت کې یو چې موږ خپل عزت باید خوندي کو، خپل سر باید خوندي کو، خپل خلک باید خوندي کو او دغه سیمه د لوی ناورین څخه باید وژغورو.
ولی په تاسو باید وایم هغه څوک چې زما واستاهل ور باندې تړلی وي، هغه څوک چې موږ امید جن درلودي او هغه څوک چې زما واستا نمائندګي کوي او هغه څوک چې د هلمند سرنویش ټاکه او زوته ورته پتام یو، هغه هم زما سره په ملي مسایلو کې والی نه درلودي.
په غونډه کې پر حکومت په دې خاطر د مور او مینې د چلند تور پورې سوچ ګواکې په ځینو سیمو کې وړو نامنوی ته جدي پاملرنه کوي، خو په هلمند کې چې د تیرو دوو کلونو راهیسې ګڼې سیمې وسلوالو نیولې او ان یو شمېر ولسوالۍ هم سکوت وکړ، څوک پاملرنه نه کوي. د غونډې په پای کې یو شل ماده ایز پرېکړې لیک هم صادر سوچ پکې د دې حرکت پر دوام د خلکو پر یووالي او د مرکزی حکومت نه پاملرنه په صورت کې په ولایت او مرکز کابل کې د لارینو یادونه شوی.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼه لیکي د بلوچستان ازادي غوښتونکي ویډالې مشر براهم داغ بوکتی د حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې د امر غلي کچېرې ریاست پر اختیار دی مخې نه ګټه پورته کول غواړي، نو په کار دی چې په دې حق لا پالیسۍ کې بدلون راوړي. د مقالې نورې برخې د ګلې حزنورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهم داغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورځپاڼې په خبره په دې خبره کې څه ناڅه حقیقت شته، ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهم داغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهم داغ چې د نواب اکبر بوکتی لمسی دی په سویټزرلند کې د خود ساخته جلا وطنۍ ژوند کوي. په 2016 کال کې د اکبر بوکتی د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تېرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورځپاڼې کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوکتی قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په دریز کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اندې چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیځ ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډاند ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوې ځکه لویدیځ هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډاند ورځپاڼه لیکي چې د برانداغ بوختي د خبرو جاج واخیستل شي نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورځپاڼه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اندې چې بلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورځپاڼه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورځپاڼې د پخواني سینیټر ثناءالله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خزو د مشرۍ د پراختیا پروګرام پرانستو شو. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د 15 کلونو په دوران کې به په ټول افغانستان کې د لیډرشپ یا مشرۍ په برخه کې 25,000 خزو ته تربیت ورکوي. نور حال د جلال آباد نظم خبريال باد محمد عابد راکوي.
د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام چې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې پرانستو شو، د امریکا د خلکو د پراختیایي ادارې یوسایټ د پرموټ د پروګرام برخه ده چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د 15 کلونو په دوران کې تطبیق شي. د دغه پروګرام د همغږۍ د دفتر مسول نبیله قادری کوهستانی د پروګرام د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
هغه نجونې چې د 12 نه فارغې دي په پانتونونو کې شامل دي، یا د پانتونونو نه فارغې دي، د 13 تر 14 کال پورې عمر لري، هغه په بار کې نیسي. دوی یو تعلیمي نصاب لري چې دغه تعلیمي نصاب د امریکا د زده کړو بین المللي انسټیټیوټ او نورو چې افغان تخصصان دي دوی سره یوځای شوي یو ګډ تعلیمي نصاب د جوانی په نوم سره لیکلی دی چې د رهبریت اړین موضوعات ټول په بر کې نیسي، او دغه موضوعات به په دریو میاشتو کې دوی ته تدریسیږي چې په هفته کې درې ورځې او د ورځې څلور ساعته د صرف دننه او درې ورځې د صرف نه بیرون تقتی او عملي کارونه به کوي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمراني وویل: د دغه پروګرام موخه دا ده چې د ځوانو نجونو استعدادونو ته رشد ورکړي او له نارینه وو سره څنګ په څنګ په ادارو کې د کار کولو جوګه شي.
تقریبا دغه پروژه په 15,000 خويندې په رهبریت کې وروزي، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 خويندې د پاره ده. په 15 کلنه پروژه ده، په 15 برخو کې کار کوي. موږ فعلا یو پروژه چې د رهبریت په برخه کې ده، نو هدف دغه پروژه د خزو توانمندي ده. موږ څنګه وکولای شو چې موږ خويندې د ورونو تر څنګ باندې کلیدي پوسټونه خپل کی؟
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عمیرا رفی په خپلو خبرو کې پروموټ پروګرام د نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ګټور وباله.
منګا ډېر بایستېدار خويندې لرو، اما د کلتوري محدودیتونو او د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د دې د استعدادونه کټول کېږي. په واقع سره چې پروموټ د خويندو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېره یو مهمه پروژه ده.
د پروموټ د پروګرام مسولین وایي چې دوی د لوړو زده کړو، پوهنې او د ښځو چارو وزارتونو سره د نجونو د استعدادونو په لوړولو کې کار کوي چې د 15 کلونو په دوران کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې 15,000 نجونې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې وروزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
هلته په خیبر پختونخوا کې د مشال پښتو ادبي ټولنې د پښتو ژبې شپږ لیکوالو ته په 2015 کال کې د غوره شعر او نثر لیکلو ایوارډونه ورکړي. د یاد ادبي ټولنې د یادې ادبي ټولنې د جمعې په ورځ د پېښور په یو مقامي هوټل کې د ایوارډونو د ویش لپاره یوه غونډه رابللې وه چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمونه علاوه د کوټې لسګونو لیکوالانو شاعرانو هم ګډون کړی و. نور حال د طارق قورغزي په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې شپږو لیکوالو ته په 2015 کال کې د غوره شعر او نثر لیکلو ایوارډونه ورکړل. مشال پښتو ادبي ټولنې د جمعې په ورځ د پېښور په یو مقامي ودانۍ کې د ایوارډونو د ویش لپاره یوه غونډه رابللې وه چې پکې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه علاوه د کوټو لسګونو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. د ادبي تنظیم زبیر حسرت ته د رحمان فکری مکتب کتاب په لیکلو باندې ایوارډ ورکړو. د نثر په برخه کې دویم ایوارډ د کوټې فاروق سرور ته شو. د نوموړي د کتاب نوم زنجیرونه او افسانې دی. د یاد تنظیم لخوا د پښتو ژبې او ادب په خدماتو اقبال حسین افکار ته ایوارډ ملو شو. نوموړی دا مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. دغه شان د نظم په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو شاعرانو ته د مشال پښتو ادبي ټولنې لخوا ایوارډونه ورکړل شول. د ملکان خیام یوسفزي ته په جام جنون او جانان او نورین امان شمه ته په نوي رڼا کتاب باندې ایوارډونه ورکړل شول. په مشاعره کې غوره غزل په وړاندې کولو د صوبې جاوید شاه درمان ته ایوارډ ملو شو. لیکوال او شاعره ډاکټر شیلا سردار وایي ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسېدلي وو چې په هغې کې ښه او معیاري کتاب خوښولو دپاره د ټولنې لخوا یوه کمیټه جوړه شوې وه او زیاتوي چې دی په دې خوشحاله دی چې دغه ایوارډ چې حق و هغوی ته میلاو شو.
او د دې کې مې دا شی ډېر زیات خوښ شو، ډېر مختلف علاقو نه چې کوم دی خلک ټول راغوستي وو، اسپیشلي یانګسترز چې کوم د چا ضرورت یانګ شاعران چې هغوی حوصله افزایي وشي. او دا ایوارډ پروګرام دونه ښکلی وشو، زما خیال چې کوم ججمنټ وشو عام ډېر خوښ شو. او دغه شانتې پروګرامونه زه وایم چې داسې کېږي چې زموږ د ماشومانو د علاقانو د جنکو د دې نورو ټولو حوصله افزایي کېږي.
ایوارډ اخیستونکي شاعره نورین شمع امان وایي یوې مېرمنې ته د غوره لیکوالۍ ایوارډ ورکولو د نورو لیکوالو مېرمنو مورال اوچتول دي.
زه ته ډېره مشکوره به دی یم چې پښتنې پېغلې زموږ تاسو ته پته د خپل چار پیچل او د حالاتو په وجه د خپل زړه آواز کړه وباسي، نه د هغې نه هم محرومه ري. د زنانه ام خپل یو غټ کردار دی او څنګه چې بیبیانو ادا کړی دی په جنګونو کې، نه دغه شان موږ له پکار دي. دې ته ضرورت دی د ښه سوچ فکر او دا تنگ نظری چې ویره دا ختم شي.
د دې پروګرام مشر نورالامین مشال لوډیو ته وایي دا شاعران د پښتو ژبې خدمت کوي، نو پکار دی چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي.
مشال ادبي ټولنې د هنګو چې کوم دي دا ټول د قدر وړ دي او زه خو ډېر زیات خوشاله یم. زمونږ خو دا داسې لکه زمونږ اختر چې، نو زه هغې ته ستاینه هم کوم او مبارکي هم ورته وایم او هغې ځان د دې غني خان د دې شعر د پیغور نه بچ کړه چې زور سي پیغور سي چې همت ورسره مل نه شي، روک هغه تیاروي چې تیاروي، روک هغه مشال سي چې تیاروي او دې بل نه شي، یعنی مشال مشال بل کړه.
د مشال پښتو ادبي ټولنې مشر سمسور منګل د واډونو د ویش په اړه مشال رډیو ته وویل دغه شان پروګرامونه دوی به پر روان وخت کې هم جاري ساتي.
موږ هغو ته واډونه ورکړه چې یاره د خپل تخلیقي وده وکړي، ستاینه وشي، په صوبایي لیول وي او که په نړیواله سطح وي. موږ دا پروګرام جاري ساتو، مخکې مو کړی دي او بیا یې کوو.
غونډې ته راغلو شاعرانو د یوې مشاعرې په ترڅ کې خپل قلمونه هم وړاندې کړل.
زما خیبر که بې خبر شنغر په هر یو ور د امن اور لګوي او جندي اوها غورزنګ د امن، جندي اوها غورزنګ د امن په مازیګر د امن اور لګوي.
ما ترانا گانو لاری پریخی ندی ساخلم، لاخون دی سر پا کتارو کے سفر پاتے لے. ما دا نفرتونو شہزادہ پے کو خونمانی، ما دا نفرتونو شہزادہ پے کو خونمانی، دا چی عمر لگ دمیلے لے را تکار پاتے لے.
مشال پختو ادبی ٹولنا چی نولا سوا چلور نویم کال رہی سے دا ہنگو پا دعابے کی فعالیت کوی دا غا اول زل دے چی پختو لیکوالو او شہرانو تا دا حقوی پا غورا کتابونو دے وادونو دا ورکولو لڑے پیل کرا. طارق قورغزي، مشال ریڈیو، پیښور.
بایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخت سر بادشاہان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دے، خدایا ولې خوشحالی دی کلنا یا با، ولې مال دی د ولې طاقت راکو، خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی،
اے خدایا قلبا اے
خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینه لویا را
اے خدایا کل را اے خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینه لویا را او سینه لویا را
ہمت نرا کرے غیرت رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر بخرا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام جبریدا ماتا بریدا مار کر نشاما سب گٹ ماں سب گٹ ماں
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پک میں نور کا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی پریگ دا ماتا زار در نشاما جنت میں